د ورستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سوز سلیم احمد سلیم سلامونه می ومني. ولسی جرګې د روان لمریز کال بودیجه تصویب کړه. په پکتیکا او کندز کې نشته سوي سیمیز مسایل هم څېړو. نور رپورټونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. اوس صالح ساغزی خلقی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د دفاع وزارت وایي د هیواد د روان کال د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ تیاری نیسي. ولسی جرګې د 1399 کال بودجه د شنبې په ورځ تصویب کړه. د تاجکستان ولسمشر وایي په قرغزستان کې د شاوخوا درې اونۍ وړاندې پاسون چې د دغه هیواد د حکومت د نسکورېدو سبب شو په سیمه کې اندېښنې رامنځته کړې. او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک نن په واشنګټن کې له مالي بحرانه د یونان د ملي ژغورنې لپاره د دې هیواد پر غوښتنې خبرې کوي. اوس هم پوره خبرونه. د دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روان کال د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ چمتووالی نیسي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د تیر کال د انتخاباتو تجربې د افغان ځواکونو د کیفیت او کمیت د کچې لوړول او د بهرنیو ځواکونو د شمیر زیاتېدل هغه مسایل دي چې د روان کال د ولسي جرګې د انتخاباتو امنیت تامینوي. په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د وږي په میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. ولسی جرګې د 1399 کال بودجه نن تصویب کړه. دغه بودجه کابو دوه میاشتې وړاندې د مالي وزارت لخوا ولسی جرګې ته استول شوې وه، خو ولسی جرګې غیر متوازنه ګڼلې وه او بیرته یې مالي وزارت ته ولیږله. د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانونی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې بودجه کې یو لړ نوي اصلاحات راغلي. دی وایي
طبیعی است که در بودجه هم انکشافات مثبت به وجود آمده.
طبیعی ده چه پا بودجه که هم مثبت بدلونون را غلیدی. تاسی او گوری چه پا مخکنه یو غندو که لشلو انتقادونو چخلک تلگه 15 مثبت زواب بار کرل شوه. که څه هم د 1399 کال بودجه د ولسی جرګې لخوا د رایو په اکثریت تایید شوه، خو یو شمیر غړي لا هم د بدلون غوښتنه کوي. د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ملاریا ناروغۍ د پراخېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې د دې ناروغۍ په له منځه وړلو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټرې سرایا دلیل نن په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت وویل میلیونونه افغانان د ملاریا په ناروغۍ اخته دي. دا وایي
ملاریا امروز مشکل عمده صحی را در افغانستان تشکیل می دهد. تخمیناً 20 میلیون نفوس کشور در مناطق
نن رس ملاریا په افغانستان کې لوی ستونزه ده او د هیواد شاوخوا 40 میلیون نفوس په ملاریا ځپلو سیمو کې اوسیږي چې د دې ناروغۍ د اخته کېدو له جدي خطر سره مخامخ دي. ویل کېږي چې ډېری ماشومان او ښځې د هیواد په جنوب او لرو پرتو سیمو کې د ملاریا په ناروغۍ اخته دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. نن د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل او دغه هیواد یو شمیر نورو لوړ رتبو مقاماتو په شمول زرهاو کسانو په افغانستان کې د څلورو وژل شویو سرتیرو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د دغو څلورو جرمني سرتیري مړي چې د اپریل په 15مه د طالبانو په دوو جلا جلا حملو کې وژل شوي وو د بایان ایالت په انګلشټت سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. په افغانستان کې له جرمني ځواکونو څخه ملاتړ د دغه هیواد عامو خلکو ترمنځ د جرمني سرتیرو او ملکي تلفاتو د زیاتېدو له وجې کم شوی دی. دا خبرونه اوس هم تر لږ ځنډ وروسته سیمه ییز او نړیوال خبرونه اوري. پاکستانی مقامات وایي د افغانستان پولې ته نږدې په کوز دیر سیمه کې نن پر هغه موټر چې بندیان انتقالول ځان وژونکي حمله وشوه او لږ تر لږه لس پولیس ټپیان کړل. د پولیسو یو لوړ پوړي مقام شکیل خان اسوشیټد پرس اژانس ته وویل یو ځان وژونکي هغه موټر په نښه کړی و چې د تیمورګری زندان ته راورسېد او مخته تر دې چې بندیان د سوات درې ته انتقال کړي د موټر په وسیله یې حمله وکړه. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې د دوی په یو کاروان حمله کړې او اته عسکري وژلې دي. د حمله پرون د شمالي وزیرستان د تاخیلو په سیمه کې شوې. په دې حمله کې د پاکستان د پوځ 14 عسکر ټپیان شوي هم دي او په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د تاجکستان ولسمشر وایي په قرغیزستان کې د شاوخوا درې اونۍ وړاندې پاسون چې دغه هیواد د حکومت د نسکورېدو سبب شو، که څه هم دغه هیواد داخلي مسله ده، خو سره له دې په سیمه کې اندېښنې رامنځته کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن پارلمان ته په کلنۍ وینا کې وویل منځنۍ آسیا نه ښایي چې د بې ثباتۍ او جګړې په میدان بدل شي. هغه وویل نړیوالې ټولنې په دغو ورځو کې یو ځل بیا مرکزي آسیا ته سترګې اړولې دي. غواړم یو ځل بیا د سیمې په اړه د تاجکستان دریځ روښانه کړم. په لومړي سر کې هغه پیښې چې د تاجکستان په ګاونډیو هیوادونو کې رامنځته کیږي له پامه نه شي غورځېدلی، که څه هم دا د هغوی داخلي کار دی. د دې لپاره چې زموږ خلکو ورته پیښې زغملې دي، له دې امله یې په ارزښت ښه پوهېږي. ولسمشر رحمانوف همداراز وویل د دې لپاره چې تاجکستان پرمختګ او پراختیا ته لار ومومي، په لومړي پړاو کې سیاسي او ټولنیز ثبات ته اړتیا لري. تاسیل ازادي رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې اوسمهال د یوګندا په سفر بوخت دی، نن یې د دغه هیواد له جمهور رئیس یوویری موسیوانی سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. یوګندا چې اوس وخت ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړی دی، تر اوسه پر ایران د نویو بندیزونو لګولو په برخه کې خپل دریز نه دی اعلان کړی. تر دې مخته احمدی نژاد د زیمبابوې له ولسمشر موګابي سره هم کتلی دی. تیره شپه زرهاو کسانو د ارمنستان په مرکز ایریوان کې لاریون وکړ. دا مظاهره د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې د 95 کال په مناسبت وشو. لاریون د ارمنستان د ملتپال ګوند د شنکسوتیان لخوا له 1915 تر 1918 میلادي کلونو پورې د عامه وژنې په یاد برابر شوی و. د ارمنستان حکومت یوه ورځ وړاندې اعلان وکړ چې له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو تړونې ځنډوله ده. دغه هیواد ولسمشر سرژ سرکیسیان وویل
منګ وچرلنګ اراجم دوش چګال ګوردن تاسیس
پریکړه مو کړی چې اوس مهال د پروسی څخه ونوځو، خو په بدل کې د پروتوکولونو تصویب بول زندو. باوري یو چې دا مسله زمونږ د هیواد په ملي ګټه ده. زمونږ تړون به د دغو پروتوکولونو پر اساس پاتې وي، ځکه موږ سوله غوښتونکي یو او غواړو چې له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو او اوسنی حرکت وساتل شي، او د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو پړاو به همداراز د اعتبار وړ وي. ارمنستان د لومړۍ نړیوالې جګړې په مهال د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنه قتل عام بولي، خو ترکیه دا ادعا ردوي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک نن په واشنگتن کې له مالي بحرانه د یونان د ملي ژغورنې لپاره د دې هیواد پر غوښتنې خبرې کوي. دا بس اروپای ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق ته د یونان لخوا د هغو 45 میلیارد ایرو د پور غوښتنې په دوام کې کیږي چې په پورونو کې د یونان ډوب شوی حکومت په لومړي کال کې وژغوري. د پیسو د نړیوال صندوق 106 اتیا غړي په پام کې لري چې له اتن څخه د دولت لګښتونو په شمول د راتلونکو اقتصادي رفورمونو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړي. خبرونو ته ماریا صدیقی په اقتصادي او سپورتي خبرونو دوام ورکوي.
په هلمند ولایت کې د بوست د تصدۍ شاوخوا سل تنه کارکوونکي د ماشینونو د نه فعالیت له امله له کاره ګوښه کړل شول. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغه کسان په داسې حال کې له دندو ګوښه شوي چې په دغه ولایت کې اوسمهال د پنبې حاصلات لوړې کچې ته رسېدلي، خو د بوست د تصدۍ ماشینونه چې رخت یې تولیدول له کاره لوېدلي دي. د دغه فابریکې رئیس حاجي شیرین خان ویلي چې دوی د سوداګرۍ وزارت په امر دغه کار کړی چې په وینا یې په پام کې ده دغه تصدۍ خصوصي شي. دکانداران او خیاطان چې افغاني جامې بي جوړولې او خرڅولې بي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې عواید ډېر شوي دي. د افغانستان تایمز ورځپاڼې لیکلي د افغاني ګنډ په نامه جامې نه یوازې په افغانستان کې بلکې له هېواده بهر هم بازار لري چې د دغو جامو د جوړونکو او خرڅونکو د اقتصاد کچه لوړه کړې ده. دغه جامې چې ډېره مخینه لري اوس مهال د خوښیو په مجلسونو او حتی په رسمي محفلونو کې هم اغوستل کیږي. او دا هم تو سپورتي خبرونه. د افغانستان د سکوهنې د ملي ټیم نه تنه غړي په نړیوالو سیالیو کې چې په ایران کې جوړیږي د ګډون په موخه دغه هیپات ته ولاړل. باختر خبری آژانس د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې له قوله لیکي چې دغه سیالۍ چې د 34 مملکتونو ورزشکاران پکې ګډون کوي د غوی میاشتې د 16 نیټې څخه پیل او تر 14 نیټې به دوام وي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ټیم یو شمېر غړو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې خبر ورکوي چې افغان ورزشکاران هر ورځ د کابل او سالنګ واټن وهي. په پام کې ده چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي تماتق غړي په نړیواله سیالیو کې چې په پام کې ده په ایران کې جوړه شي ګډون وکړي.
شپږ بجې او پوره لس دقیقې شوې. پروانه خبری مجله کې اوري چې ولسی جرګې نن د 1398 لمریز کال بودیجه تصویب کړه.
در بودیجه کشافات مثبت به وجود آمدن. هیڅ اعتراضی که وجود
نداره. په بودیجه کې مثبت بدلونونه راغلي دي. په خپله کې په شل موارد انتقادونه سوي وو چې د مالیه وزارت لخوا یې شپارس فعال سوي.
په پکتیکا او کندز کې نوې جګړې سوي. د کندز والی وایي تر شلو زیات وسلول طالبان په تیرو ورځو کې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې وژل سوي چې د هغوی ځینې قمندانان هم پکې شامل وو.
ملا میر حمزه چې تاسو ټولو ته معلوم دی له جمله د مشهورترین قمندانانو د طالبانو او جنګي قمندان یو دی. له 15 نفرو سره مړ ده، څلور نفره نور د دوی دستګیر سوي دي.
په همدې ولایت کې نن د یو شونځي لس نجونې د نامعلومو کسانو لخوا مسموم سوې. په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې اوري که په کوټه کې خلکو د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې کړي. په پېښور کې د برېښنا د کموالي له کبله حکومت نوي اقدامات پیل کړي. د افغانستان ولسی جرګې د 1398 لمریز کال بودیجه د شنبې په ورځ تر ځینو بحثونو وروسته تصویب کړه. بودیجه کابو دوی میاشتې مخکې د مالیې وزارت لخوا ولسی جرګې ته رسېدلې وه، خو ولسی جرګې هغه وخت دا بودیجه غیر متوازنه بللې وه او یو ځل یې رد کړه. له کابله خان محمد سین تفصیل لري.
ولسی جرګې د هیواد د 1398 لمریز کال بودیجې د کابو دوه میاشتو تودو بحثونو وروسته د شنبې په ورځ د رایو په اکثریت تصویب کړه. لدې مخکې د جرګې غړو ویل چې په بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ د پرمختیایي پروژو انډول په پام کې نه دی نیول شوی، چې څو ځلې د مالیې د وزارت له مسؤلینو سره پر موضوع بحثونه ترسره کړي او بودیجه یې رد کړې وه. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانونی د غونډې په پای کې وویل چې دا ځل د مالیې وزارت د جرګې د غړو اعتراضونه، غوښتنې او سیمه ییزې ستونزې په پام کې نیولي او په بودیجه کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. ده وویل
در بودیجه کشافات مثبت به وجود آمده.
په بودیجه کې مثبت بدلونونه راغلي دي. په خپله کې په شل موارد انتقادونه سوي وو چې د مالیه وزارت لخوا یې شپارس فعال سوي.
له دې مخکې د ولسی جرګې غړو نه یوازې دا چې د ولایتونو ترمنځ یې پراختیایي پروژې متوازنې نه ګڼلې، بلکې د مامورینو، پوځیانو، معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د تنخواګانو د زیاتوالي خبرې هم کولې. سره له دې چې د هیواد د روان کال بودیجه تصویب شوه، خو د جرګې ځینې غړي اوس هم ورسره موافق نه وو او ویلې چې له یوې خوا د ولسی جرګې د نوو کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ روانه ده او له بلې خوا د بودیجې ځنډول په دولتي چارو او پراختیایي پروژو ناوړه اغیزه پرې باسي. نو ښه به دا وي چې نور بحثونه پرې ونه شي. د جرګې غړي سلطان محمد اورنګ وویل
علی بودیجه ای که چهار سال ما را تصویب کردیم در رشد اقتصادی افغانستان چی تاثیر آمده؟
دغه بودیجه چې کال په کال یې تصویب وو، د افغانستان په اقتصادي وده کې کوم بدلون راوستی؟ او د بیکاری، بیکوري او مهاجرتونو په ستونزه کې یې هیڅ کموالی نه دی رامنځته کړی.
په روان کال کې عادي بودیجه 116 او انکشافي بودیجه څه باندې 99 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. د جرګې غړو دا هم وویل چې په تیر کال کې ډېر وزارتونه ونه توانېدل چې د دوی بودیجه په پلان شوو پروژو ولګوي، خو هغه وزارتونه چې بودیجه په ټاکلي وخت نه ده لګولې، یلته په یو شمېر سیمو کې ناامني په ګوته کوي.
و مردل چې ولسی جرګې د 1398 لمریز کال بودیجه تصویب کړه. افغان چارواکي په افغانستان کې د مخدره موادو په لمنځوړلو کې د ځوانانو رول مهم بولي. دوی دغه څرګندونې د ځوانانو د خدمت د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړې. د دې غونډې یو شمېر ګډون کوونکو په دې ټینګار کړی چې ځوانان باید یوازې د دولت او مؤسسو په تمه نه وي، بلکې خپله دې د ابتکار په لاس واخلي او په خپله دې ځانونو ته د کار روزګار د زمینې په برابرولو کې لاس په کار سي. له کابله احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له 90% ډیر مخدره مواد تولیدوي او د راپورونو په اساس ګڼ شمېر ځوانان هم پرې روږدي دي، خو ځینې چارواکي په دې باور دي چې ځوانان د مخدره موادو په له منځه وړلو کې هم کلیدي رول لوبولی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو مرسیال تیمورشاه اسحقزی په دغه هیواد کې د مخدره موادو تولید یوه لویه ستونزه بولي چې په وینا یې شاوخوا 1.5 میلیون خلک پرې روږدي شوي دي. هغې په کابل کې د ځوانانو د خدمت د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د دې ستونزې په لمانځه وړلو کې د ځوانانو رول مهم وباله او ویې ویل
عامل اصلي
دای وای زمونږ د ټولنې د ټولو بدمرغیو اصلي عامل د مخدره موادو تولید، استعمال او قاچاق دی. نن شاوخوا 1.5 میلیون افغانان په مخدره موادو روږدي دي او ځوانان کولای شي چې د تبلیغاتو له لارې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې فعاله او رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د ځوانانو د خدمت نړیوال ورځ د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې د ځوانانو په عمل کې ټولنې لخوا رابلل شوې وه ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف په ځوانانو کې ټولنې ته د رضاکارانه خدمت او کار روحیه پیاوړي کول ښودل شوي دي. په کابل کې د جوړې شوې غونډې یو شمېر برخوال هم په دې باور و چې ځوانان باید د ټولنې د خدمت ابتکار ولري. د غونډې یو برخوال شهریار کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه شکایت موږ هر وخت ونه کوشو حکومت موږ لپاره څه وکړي، نړیوال موږ لپاره څه وکړي، انجمن او د خلکو موږ لپاره څه وکړي. نو هر افغان چې په دې جغرافیه کې د ژوند کوي د دې فرض دی چې په حکومت کې دی ونه واخلي، د پولیس سره همکاري وکړي، خپل کوچنیان ماشومان د حداقل د یو سبق خواته ترغیب کړي او دغه سیاوت د کور شروع کړي بیا نو کوڅه څخه مهاله.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د نفوس شاوخوا 8% له 15 کلونو نه د کم عمر خلک جوړوي چې اکثره یې ځوانان دي، خو بیکاري او په نشه یي موادو روږدېدل له هغو لویو ستونزو بلل کېږي چې زیات شمېر ځوانان ترې کړیږي. که څه هم افغان دولت د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره یو لړ اقدامات کړي، خو خلک دغه اقدامات کافي نه بولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
او اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو په اړه د کندز والي وایي په تیرو څو ورځو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې شاوخوا 40 وسلول طالبان وژل شوي چې په وژل شوو کې د هغوی ځینې قوماندانان هم شامل دي. له سیمې نور محمد صحیح مرباني رپورټ لري.
کندوز والی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې عمدتاً په دوه ولسوالیو یعنی دشت ارچی او چاردرو کې د عملیاتو پایلې ډېرې مثبتې وبللې. ویویل چې جمن په دغه ولسوالیو کې د جمعې له ورځې راهیسې څه د پاسه 40 تنه طالبان وژل شوي او زیات نور ټپیان دي، او زیاته یې کړه چې په دې ترڅ کې 4 تنه مخالفین ژوندي نیول شوي دي. لکه چې وایي
پرون شپه په اخشاخ منطقه کې چې مربوط دی ولسوالۍ د چاردرې ده، هلته په نامه د قمندان د امید طالبانو محمد جان سیلاب نومېږي، دا مړ سوی ده. درې نفره نورو سره دي مړ دي، او لغه جملې نه یو وزیرستانی ده، د وزیرستانه راغلی ده، او درې نفر هم زخمیان لري. ارچی ولسوالۍ کې په ملا میر حمزه سي تاسو ټولو ته معلوم ده له جمله د مشهورترین قمندانانو د طالبانو او جنګي قمندان یو دای له 15 نفرو سره مړ ده، 4 نفر نور د دې دزګر سوي دي، او په امام صاحب کې 4 نفر د طالبانو مړ دي، 6 نفر زخمی، او موږ د پولیسو د محافظین د عامه سي د خلکو نه رو تشکیل سوي ده. دې کې 3 نفر د موږ د خانه شهیدان سوي دي او 3 نفر نور زخمیان دي.
کندوز والی زمنان په دې کانفرنس کې په راتلونکو 10 ورځو کې د هغو پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر هم ورکړ کوم چې له ډېرې مودې راهیسې یې خبرې ترې کولې. ده وویل چې په دغو عملیاتو کې به نه یوازې کورني ځواکونه ګډون ولري، بلکې د امریکا د متحده ایالاتو سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه او په کندوز کې د جرمني پیارتي ځواکونه هم ګډون ولري. د دې په وینا دغه کېدونکي عملیات داسې تنظیم شوي دي چې له مخالفینو څخه په پاکو شویو سیمو کې به د پخوا په خلاف دایمي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي تر څو مخالفینو ته د بیرته راګرځېدو زمینه ونه میندل شي. د زیاته کړه چې دغه عملیات ځکه حتمی دي چې په سوله ییزه لاره باندې کندوز ته د امنیت د راوستلو لپاره د دوی هغې بلنې کومه نتیجه نه ده ورکړې چې څه موده دمخه یې د سیمې د سپینګیرو له لارې پر مخالفینو غږ کړی دی چې له جګړې لاس واخلي او خپلې غوښتنې د خبرو له لارې مطرح کاندي.
کندوز کې هغسې شخصیتونه شاید طالبان یو تعداد معقول خلک هم ولري، خو دا خلک ټول شریر، دا خلک جنگجو او دا خرڅوي خلک دي، یعنی دوی خپل صلاحیت نه لري دي ځان. اصلا دوی په دې هم نه پوهېږي چې دا موږ جنګ چا ته کوو، د څه شي لپاره کوو، چون دوی استخدام شوي دي، دوی اجیر دي، اساس سپهداران ورته ویل په مطابق دغو به دوی عمل کوي. نو موږ زیاته توقع له دوی نه لرو. د طالبان د خارجانو راتګ په افغانستان ته یو لاوامل نه جدي خپل طالبان دي، نه د موږ مرکزی دولت. نو که چیرته طالبان رښتیا غواړي چې دا خارجان بیرته ولاړ شي خپلو مملکتو ته، افغانستان آرام شي، دوی به سوله ته لاره هواره کړي.
د کندز د والی د سرګندونو په اړه مو رپورټ اوریدل چې ویل په تیرو څو ورځو کې په کندز د کندز په بیلابیل برخو کې پوځي عملیات شوي چې شاوخوا شل وسلول په نتیجه کې وژل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټ هم لرو چې په کندز کې نامعلومو کسانو د یو شونځي لس نجونې مسمومې کړي، خو تر هغه مخکې د پکتیکا د ناامنیو په اړه د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د شنبې پر سهار د وسلولو او افغان ځواکونو ترمنځ دوه ساعته نښته شوې چې د مرګ ژوبلې په اړه له خوست څخه د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورټ لري.
د پکتیکا د امنیت قومندان مل پاسوال دولت خان زدرنوی نخته ورسته له هغه رامنځته شو کله چې وی ډلې وسوالو طالبانو د ارګون ولسوالۍ د پیر کوتی پسیمه کې لیو کمین څخه د سرحدي پولیسو پر کاروان باندې د سپکو درنو وسلو برید وکړ. د ول پدینه خته کې سرحدي ځواکونو دوه تنه سرتیر ټپین شوی او یو رینجر موټر ویجاړ شوی دی. د زیات کله برید کوونکو د افغان ائتلاف ځواکونو لخوا کله بند شوی او تم د چي د ورسې تر پایا پورې به لمن ځلاړ شي.
طالبان اوس ماجرا شوی ورسته د نتیجه معلومی چې څومره نفر د دوی نیول کیږي دوی په ماخره کې.
طالبانو د حمله مسؤلیت منلې ځبه الله مجاهد رسنوي ته ویلي چې په دې څو ساعتونو کې تر شلو زیات د افغان او نټو سرتیری ورشل شوی، دا غوی دوه فوزی موټر ویجاړ شوی او څو ملسپک وسلې غنیمت شوی ده. خو جنرال دولت زدران د طالبانو دایډیا نسم مبولي. د پکتیکا د اردن پولیس ولای کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمن دا ورسته نه کته په داس حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د جنوب ختیز دون اړوند په درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د طالبانو پر ضد د خنجر په نوم د ملي اردو په مشرۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو ګډ تصفیوي عملیات ادامه لري. چې په لړ کې تیر ورځ د ملي اردو د لومړی لمبر لوا د قماندان جنرال اسرار په وینا د دې ولایت د نادرشکوټ په ولسوالۍ کې 15 تنه طالبان وژل شوي، خو طالبانو تر دا مهاله په دې حقله کومه تبصره نه ده کړې.
د پکتیکا د ناامنیو په اړه مو واوریدل. نن شنبه په کندوز کې د نامعلومو کسانو لخوا د یو شونځي شیزنه زده کوونکي مسمومې شوې. په دې اړه نور لسیمې د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم پر پټ کې
د کندوز معرف د یو خبرځای په حواله ویل کیږي چې شنبه له غرمې وروسته د کندوز ښار په جنوب لویدیځه برخه کې په خوانی قولي اردو ته چیرمه د خدیجه تل کبرا د نجونو پولیسه کې د چا نامعلومو کسانو لخوا د زهري غازو د شیندلو له امله د دغه خوانځي څخه پاسه لس نجونې په تسمم اخته شوې دي. د کندوز معرف رئیس عبدالمقیم حلیمی د دې پیښې په تایید وویل چې دغه تسمم دومره قوي نه وو او شاګردان کندوز روغتون ته تر لیږدولو وروسته ډیر ژر تداوی او رخصت کړل شوی دي. د دغه راز وویل چې کارول شوی غاز نه دی پیژندل شوی او داسې بریښي چې له لیرې څخه به د شمال په واسطه دغه ښوونځي ته لیږدول شوی وي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا غاز شیندنه به د چا کار وي داسې وویل حتماً دا د پوهې او معرفت د دښمنانو کار دی او هدف یې دا دی چې په ځانګړې توګه نجونې ښوونځیو ته له تګ نه راوګرځوي. د یادونې وړ ده چې د تسمم دغسې ورته پیښه تیره چهارشنبه د کندوز ښار په ختیځه برخه کې واقع د کندوز ولایت نوې ودانۍ ته څیرمه د فاطمه الزهرا د نجونو په ښوونځي کې هم رامنځته شوه چې پکې څلورویشت نجونې په تسمم واوښتې چې په کندوز روغتون کې له درملنې وروسته رخصت شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
رازو زینو سیمیزو مسایل ته د کوټه په حضرت ټاون نومي ځای کې خلک د اوبول نشټوالي شکایت کوي. هلته زیات افغانان هم ژوند کوي. د دې سیمې خلکو په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره کړې وای چې اوبه ورونه رسیږي نو سړکونه ته براووزي او لوی لارې به وتړي. په اړه له کوټه څخه د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل رپورت لري.
د کوټه ښار لویدیځ لوري ته په هزاره ټاون نومې ځای کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې اوسېږي خلک شکایت کوي چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې د اوبو نلکې هم غځول شوي دي خو اوبه پکې نه ورځي او دوی له دې عمله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د هزاره ټاون اوسېدونکو د اوبو د نشتوالي په اړه په کوټه کې یوه احتجاجي مظاهره وکړه او داسې شعارونه یې ورکړل.
پانی دو،
مظاهره چانو وویل چې په هزاره ټاون او ورڅیرمه کرانی سیمه کې د نفوسو شمیر شاوخوا شل زره تنه دی، خو اوبه ورته نه رسېږي. یو تن به واورو چې وایي اوبه په پیسو اخلي.
زما نوم ګلستان علي دی. اوبه ګر سره نشته، په پوره علاقه کې اوبه نشته. اوبه ډېر قلت دی، ګر سره یو غړپ اوبه نشته. یو ټنکی اوبه په 1300 روپۍ خلک راوړي.
د اوبو له ستونزې سره لاس او ګریوان دغو مظاهره چانو په کوټه کې د اوبو ورکولو له دفتر واسا څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې په هزاره ټاون کې د اوبو په غځېدلو پایپ لاینونو کې اوبه ور پرېږدي. د افغانستان د غزنی ولایت یو تن اوسېدونکی مردان علي وایي
اوبه نشته، ګر سره نشته، یو ټانکی اوبه په 1200 مشت راوړي. ګر سره اوبه بېخي نشته، په ګوش کې په منتخب هزاره ټاون کې اوبه نشته. د اوبو له خاطر راغلی احتجاج کوو.
په دې احتجاجي مظاهره کې لسګونو تنو ګډون کړی و، او په داسې حال کې چې په لاسونو کې شارپاڼې هم راخیستې وې، حکومت یې خلکو ته د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو په رسولو کې پړ باله. دوی وویل که غوښتنې ونه منل سي نو سړکونو ته به راووځي او په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي.
زما نوم محمد حسن دی. موږ د اوبو دپاره خاص احتجاج کړی دی.
که چېرې ستاسو مطالبې ونه منل سي،
موږ بیا لوی احتجاج کوو. سړکان بلا کوو، کرانی روډ بایپاس هم بلا کولی شو.
د یادونې وړ ده چې د هزاره ټاون په شمول د کوټې په خروټ آباد، نوي کلي او پښتون آباد کې هم چې اکثریت اوسېدونکي افغانان دي، خلک له تیرو څو کلونو راهیسې د څښلو د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي، او د اوسېدونکو په وینا یې چې دا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده.
په رپورټ کې مو اوریدل چې د کوټې په هزاره ټاون نومي ځای کې خلک د اوبو له کموالي شکایت لري او نن یې مظاهره هم کړې وه. بل لوري ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا مخ په تودېدو ده، د دې هېواد حکومت د برېښنا د خوندي کولو لپاره ځینې اقدامات پیل کړي او له خلکو یې هم د همکاري غوښتنه کړې. له پېښوره رڼا مسرت رپورټ لري.
پاکستانی چارواکو د برېښنا د کمښت د مخنیوي لپاره له شنبې ورځ څخه یو لړ اقدامات په پام کې نیولي دي، او له خلکو څخه یې غوښتي چې د هغې په عملي کولو کې د له حکومت سره همکاري وکړي. په دغه اقداماتو کې د دولتي ادارو دوه ورځنۍ رخصتي، د شپې له 8 بجو څخه د مخه د مارکیټونو بندول، او د سړکونو او لارو له برېښنا څخه کمه استفاده شامله ده. د پاکستان د برېښنا او اوبو وزیر راجا پرویز اشرف وایي چې د دغو ټکو په پام کې نیولو سره به تر یوه بریده د برېښنا د کمښت مخنیوی وشي. هغه وایي دغه ټول اقدامات د برېښنا د ذخیره کولو لپاره په پام کې نیول شوي دي، تر څو چې ذخیره شوې برېښنا د کرنې او فابریکو په برخه کې ولګو. دا یو ډله ییز تصمیم دی، تر څو وکړی شو چې له دې لارې برېښنا ذخیره کړو، ځکه چې په دې ورځو کې د اوبو له کمښت سره هم مخ یو. له دې تصمیم سره به برېښنا په 30% ذخیره شي. خدا سختاری چې خلک د پاکستان د دولت له دغه پریکړې څخه رضایت نه لري. د پیښور د پانتونیو محصل عبدالرزاق هم ناراض ښکاري. هغه وایي دغه اقدامات چې حکومت نیولي زما له نظره ښه کار نه دی کړی، ځکه چې له دوه ورځو رخصتیو سره زده کوونکي له زده کړې پاتې کیږي، او که مارکیټونه د شپې له 8 بجو مخکې وتړل شي د خلکو په اقتصاد بد اغیزه کوي. باید حکومت په خپل دغه تصمیم یو ځل بیا غور وکړي. د پاکستان د برېښنا او اوبو وزارت په داسې حال کې د برېښنا د زیرمه کولو تصمیم نیسي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې برېښنا په 24 ساعتونو کې د 1200 او 1400 ساعتونو لپاره پرچاوي لري، او خلکو په یو شمېر ښارونو کې د برېښنا د کمښت له امله په مظاهرو او تاوتریخوالي هم لاس پورې کړی دی.
و موردل چې د پاکستان حکومت د برېښنا د کموالي او نشټوالي له کبله نوي اقدامات پیل کړي، خو بیا هم خلک دغه اقدامات کافي نه بولي. نن په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو ځن وژن کې بریټ سوي لرنا مسرت څخه به وورو چې څه تلفات یې اړولي.
د شنبه پر ورځ د صوبه خیبر پښتونخوا د لوی دید د تیمنګر په سیمه کې د پولیسو پر یو موټر ځان وژن کې حمله وشوه. په دغه حمله کې لاس تنه پولیس ټپیان شوي او یوازې ځان وژن کې وژل شوی دی. دغه حمله هغه وخت وشوه چې د پولیسو موټر بندیان له تیمنګر څخه سوات ته انتقالول. د تیمنګر د پولیسو یو افسر بختیار وایي
تیمرګر بایپاس روډ باندې خودکش دماکه شو دي، د پولیس په ډاینا باندې شوی وه، او تقریبا 10 کسان پولیس والا په کې دي، او د 10 واړه زخمیان دي. دوی او هغه هسپتال کې داخل دي. نور مزید څه نغم دی. د ډسټرکټ جیل تیمرګر نه سوات ته وړو.
ویل شوي چې د دوو ټاپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی، او د دغه انتحاري حملې پړه هم چا په غاړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د لوی دیر د تیمرګر په بازار کې په یوې انتحاري حملې کې د عوامي نېشنل پارټۍ په غونډه کې له 150 څخه زیات کسان ووژل شو او 300 کسان ټپیان شوي وو. دغه غونډه په خیبر پښتونخوا د صوبه سرحد د نوم د بدلېدو د خوشحالۍ له امله جوړه شوې وه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د تعلیمي وضعیت د ښه کولو په هدف هڅې روانې دي. په دې اړه رپورټ درلود خو د وخت د کموالي له کبله یې اوس نسو خپرولی. دغه راز د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د نړۍ له 26 هیوادونو سره یو ځای د ملاریا ناروغي ورځ ولمانځله. دغه وزارت وایي ملاریا په افغانستان کې جدي ناروغي ده چې هر کال په لسګونو کسان د دې ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د ننګرهار ولایت په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د دوو دښمنو کورنۍ ترمنځ روغه سوې ده. په دې اړه رپورټ زموږ د ازادي راډیو په د سبا ورځې په خبرونه کې اوریدلی سي. اوس 6:30 دي. امید مرزبان بل خبري مجله وړاندې کوي. امید جان مهرباني.
سلام شما بخیر. تشکر. سالی محمد سالی. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت و آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی خواهد بود. در این جریان از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما میگیم. گزارش های مفصل از رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان به شما خواهیم داشت و اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که مصطفی صدیقی پیشکش میکنه.
سرخط ها وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است در همکاری مشترک با نیروهای بین المللی و افغان به خاطر تامین امنیت انتخابات امسال آمادگی می گیرد. رئیس جمهور تاجیکستان می گوید که قیام قرقیزستان که حکومت این کشور را سقوط داد نگرانی های را در منطقه به وجود آورده است و فعالان حقوق بشر در شهر استانبول مراسم یاد بود از قتل عام ارمنی ها را در سال های 1995 و 19 با مذرت فعالان حقوق بشر در شهر استانبول مراسم یاد بود از قتل عام ارمنی ها را در جریان سالهای 1915 و 1917 میلادی در زمان امپراتوری ترکای عثمانی برای اولین بار برگزار کردند. این هم مشروع تازه ترین خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است در همکاری مشترک با نیروهای بین المللی و افغان به خاطر تامین امنیت انتخابات امسال آمادگی می گیرد. این وزارت با انتشار اعلامیه گفته است تجربه انتخابات پارسال ارتقای کمیت و کیفیت نیروهای افغان و افزایش نیروهای خارجی در افغانستان از مسائل انکه زمینه را برای تامین امنیت بهتر انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان فراهم می سازند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله سال جاری در میان نگرانی های روزافزون به خاطر مشکلات امنیتی موجود در کشور برگزار شود. مقامات ولایت کندوز گفتند به شمول دو قماندان مخالفین نزدیک به 20 مخالف دولت در این ولایت کشته شدند. انجینیر محمد عمر والی کندوز امروز در یک نشست خبری گفت که این افراد دیشب در جریان دو عملیات جداگانه در ولسوالی های چهاردره و دشت ارچی به قتل رسیدند. گفته شده که این عملیات توسط نیروهای خاص آمریکایی صورت گرفته. تا اکنون مخالفین در این مورد عکس العمل نشان ندادند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش رقم مبتلایان به بیماری ملاریا در این کشور خواهان کمک‌های بیشتر جامعه بین‌المللی برای از بین بردن این مرض شدند. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه امروز در کابل به هنگام آغاز هفته تطبیق واکسین و روز جهانی ملاریا گفت که همین اکنون میلیون‌ها تن از افغان‌ها به بیماری ملاریا مبتلا‌اند.
ملاریا امروز یک مشکل عمده صحی را در افغانستان تشکیل می‌دهد. تخمیناً 20 میلیون نفوس کشور در مناطق اندمیک ملاریا زندگی می‌کنند که به خطر جدی مصاب شدن به مرض مواجه‌اند.
گفته می شود که بیشتر اطفال و زنان در مناطق دوردست و جنوب افغانستان به بیماری ملاریا مبتلا هستند. هزاران آلمانی و شمول آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و سایر مقامات آن کشور امروز در مراسم تشییع جنازه 4 سرباز آلمانی شرکت کردند. این 4 عسکر به تاریخ 15 ماه اپریل سال جاری میلادی در نتیجه دو حمله طالبان در افغانستان کشته شدند. گفته می شود در ماه‌های اخیر افزایش تلفات نیروهای آلمانی و قتل غیر نظامیان افغان منجر به کاهش میزان حمایت مردم عام جرمنی از ماموریت آن کشور در افغانستان شده است. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنویدین. هم ادامه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید که قیام قرغیزستان که حکومت این کشور را سقوط داد هرچند یک مسئله داخلی این کشور است، اما نگرانی های را در منطقه به وجود آورده است. امام علی رحمان امروز در سخنرانی سالانه‌اش به پارلمان تاجیکستان گفت که آسیای مرکزی نباید به صحنه درگیری و بی‌ثباتی مبدل شود.
در این روزها که جامعه جهان باز نظر به سوی آسیای مرکزی دوخته است، می‌خواستم بار دیگر واقعه تاجیکستان را نسبت می‌خواهد بیان. هم نصر ما باید ذکر کرد که حادثه‌های در تاجیکستان همسایه رخ داده با این نگرانی جدی ما قرار نگرفته نمی‌توان، هرچند که این کار داخلی خود ماست.
چندین هزار یوکراینی امروز در مقابل پارلمان این کشور اعتراض کردند. اعتراض آنها به خاطر معامله بود که به روسیه اجازه می دهد تا قوای بحریش را برای 25 سال دیگر در یوکراین حفظ کند. یولیا تیموشنکو صدر اعظم یوکراین در یک گردهمایی گفت که مخالفین باید در برابر این معامله که روز چهارشنبه امضا شد متحدانه مقاومت کنند. قرار است ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه با مقامهای ارشد اتریشی امروز در ویانا مرکز اتریش دیدار کند. آنها در مورد ساخت پایپلاین به نام ساوت استریم گفتگو خواهند کرد. انتظار می رود که این پایپلاین گاز طبیعی روسیه را از زیر بحیره سیاه به اروپا منتقل کند. قرار است پوتین که ورزش رزمی جودو را هم بلد است، بعد از ملاقاتش با رئیس جمهور و صدر اعظم اتریش ناوقت امروز در مسابقات قهرمانی جودوی اروپا در ویانا شرکت کند. فعالان حقوق بشر در شهر استانبول مراسم یادبود از قتل عام ارمنی ها را در سالهای 1915 و 1917 میلادی در زمان امپراتوری ترکان عثمانی برگزار کردند. اولین بار است که چنین مراسم عامه در ترکیه برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که تقریبا 100 نفر در این مراسم یاد بود شرکت کردند. در یریوان مرکز ارمنستان ده ها هزار نفر در مراسم یاد بود شرکت کردند و بر فراز تپه گل گذاشتند. سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان تاکید کرد که کشتار ارمنی ها در زمان امپراتوری ترکان عثمانی قتل عام بوده است، ادعایی که ترکیه همواره رد کرده است. و مقام های صندوق جهانی پول و بانک جهانی امروز در واشنگتن در مورد بحران اقتصادی یونان بحث می کنند. قبلا مقامات یونانی تقاضا کرده بودند که با استفاده از برنامه نجات مالی اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول از بحران اقتصادی نجات پیدا کنند. یونان گفته است که تنها امسال به 45 میلیارد یورو ضرورت دارد. بر اساس یک خبر دیگر، رهبران اقتصادی جهان میگویند که اقتصاد جهان حالا سریع‌تر از آنچه که انتظار می‌رفت در حال بهبود است. وزیران مالیه و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 کشور ثروتمند جهان موسوم به گروه 20 این موضوع را دیروز در واشنگتن گفتند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا حالا. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنتی ما azadiradio.com. و حالا تازه ترین خبرهای اقتصادی و ورزشی را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
بیشتر از 100 تن از کارمندان تصدی بست در ولایت هلمند به سبب عدم فعالیت ماشین آلات این تصدی از کار برطرف گردیدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده است این افراد در حالی از وظایفشان برکنار گردیدند که همین اکنون حاصلات پنبه در این ولایت در سطح بالایی قرار دارد، و اما ماشین های تصدی بست که تکه تولید می کرد از فعالیت باز ماندند. حاجی شیرین خان رئیس این فابریکه گفته است که آنان بعد دستور وزارت تجارت و صنایع دست به این کار زدند و در نظر است تا تصدی خصوصی شود. دکانداران و خیاط‌هایی که در بخش تولید و فروش لباس‌های افغانی زنان کار می‌کنند می‌گویند که عوایدشان نسبت به هر وقت دیگر افزایش یافته و این لباس‌ها خریداران زیادی دارد. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که لباس‌های موسوم با گند افغانی نه تنها در داخل کشور بلکه در بیرون از افغانستان نیز به فروش می‌رسد که سطح اقتصاد تولید کنندگان این لباس‌ها و فروشنده‌ها را نیز بهبود بخشیده است. نه تن از اعضای تیم ملی بوکس افغانستان برای اشتراک در مسابقات بین المللی که در ایران راه اندازی می شود کابل را به قصد تهران ترک کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از کمیته ملی المپیک این کشور نوشته است که این مسابقات از تاریخ 6 سور تا 14 همین ماه میان ورزشکاران 34 کشور راه اندازی می شود. در این سفر ورزشکاران افغان را 3 داور و 1 ترنر همراهی می کنند. و شماری از اعضای تیم بایسیکل رانی افغانستان تمرینات را به هدف اشتراک در مسابقات بین المللی آغاز کردند. کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که ورزشکاران افغان هر روز فاصله بین کابل و سالند را می پیمایند. در نظر است 8 تن از اعضای تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان به زودی در رقابت های بین المللی بایسیکل رانی که در ایران راه اندازی می شود اشتراک کنند.
سرویس خبری این ساعت رادیو آزادی را شنیدید و اکنون هم شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. پس از بحث‌های طولانی سرانجام امروز بودجه حکومت افغانستان از سوی شورای ملی تصویب شد. انفجاری در ولایت نیمروز 3 تن را کشت که یکی از بزرگان قومی نیز شامل کشته شده های این رویداد است. گزارش هم داریم از گشایش یک نمایشگاه عکس در کابل.
و اهمیت و خصوصیت صاحبین برای ما گفتن ما بسیار علاقمند هستیم اگر برای ما موادش به درست ما قرار بگیره ما کشت میکنیم این بسیار یک نبات خوب است.
آوازه یکی از دهقانان را شنیدین که در ولایت پروان در برنامه آموزشی شیوه کشت سایوبین شرکت کرده بود. همچنان گزارش ها و مطالب دیگه داریم که در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ساعت 6.41 دقیقه به وقت افغانستان است. بودجه سال 1389 پس از بحث های مکرر به روز شنبه یعنی امروز از سوی ولسی جرگه تصویب شد. این بودجه که از طرف وزارت مالیه حدود 2 ماه قبل به ولسی جرگه فرستاده شده بود، به خاطر عدم توازن بودجه انکشافی ولایات و عدم کفایت این بودجه از طرف ولسی جرگه افغانستان رد شده بود. اما وکلای ولسی جرگه میگویند که با در نظر داشت اعتراضات و تقاضاهای اعضای ولسی جرگه، اکنون وزارت مالیه تعدیلات را در این بودجه وارد کرده است. شرح بیشتر این خبر را فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
پس از حدود 2 ماه گفتگوها و بحث‌های مکرر، ولسی جرگه افغانستان در اجلاس عمومی روز شنبه خود بودجه سال 1389 را تصویب کرد. این بودجه در مرحله اول به خاطر عدم توازن در تخصیص پروژه‌های انکشافی برخی ولایات و عدم کفایت آن و برخی مشکلات دیگر از طرف ولسی جرگه رد شده بود. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان در پایان اجلاس روز شنبه گفت وزارت مالی افغانستان این بار با در نظر داشته اکثر تقاضاهای وکلا تغییرات مثبتی را در بودجه سال 1389 وارد کرده است.
با توجه به نظریاتی را که از حضرات شما شنیدیم و همچنان گزارشاتی را که جناب عثمانی صاحب عنوان کردن، طبیعی است که در بودجه هم انکشافات مثبت به وجود آمده. با قول جناب عثمانی صاحب شما ببینیم که از 20 اعتراضی که وجود داشت در جلسات قبلی حداقل به 14 تا 15 اعتراض جواب مثبت گفته شده، اما در عین حال از صحبت‌هایی که از وکیل صاحب شنیدیم هنوز نواقصی در بودجه وجود داره. نصاب تکمیل است. بریم به طرف رایگیری. کسی رد نمی‌کنه رد کنن، کسی تایید نمی‌کنه تایید بکنن.
قبلا اکثر وکلا به این باور بودند که در بودجه انکشافی که به پروژه‌های انکشافی ولایات تخصیص داده شده است، سهم برخی ولایات عادلانه نبوده و از همین رو آنان با اکثریت آرا این بودجه را رد کرده بودند. شماری از وکلا اکنون هم به این باورند که در بودجه سال 1389 نواقص فراوان وجود دارد، اما آنان میگویند به خاطر این که در روزهای آینده اکثر وکلا جهت ثبت نام برای کاندید شدن در انتخابات ولسی جرگه آینده مصروف میشوند و نصاب مجلس برهم خواهد خورد، این بودجه را با مشکلات موجود تصویب کردند. سلطان محمد اورنگ یک عضو مجلس انتقاداتش در مورد بودجه سال روان را چنین بیان کرد.
اما وکلای محترم حرف منطقه و ولایت چگو من بهتر از کل از بدخشان گپ بزنیم. یعنی بودجه این سال در بدخشان چی چیزی دارد؟ یعنی بودجه ای که 4 سال ما را تصویب کردیم در رشد اقتصادی افغانستان چی تاثیر آمده؟ چقدر بر مردم در دیهات، خریجات کار خلق کرده؟ چقدر جلوی مهاجرت های اقتصادی را از کشلاق زمین، از قریه و ده و شهرها گرفته؟ هیچ. این بودجه ای که شغل زامی، بودجه ای که رشد اقتصادی با وجود نمیاره، بودجه ای که کاهش فقر با وجود نمیاره، بودجه ای که برای مردم ما کار خلق نمیکنه، ما چه مکلفیت شرعی و قانونی داریم که این بودجه را تصویب کنیم؟
در بودجه سال روان برای خانواده های شهدا و معلولین نیز پول بیشتری تخصیص داده شده است و همچنان افزایش به عمل آمده است. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید به اساس اصلاحات تازه در بودجه اکنون حداقل 1000 افغانی در معاش معلولین و بازماندگان شهدا نیز افزایش به عمل آمده است. با اینکه وکلا از کم بودن بودجه انکشافی ولایات خود شکایت دارند، اما به اساس ارقام ارائه شده در سال گذشته اکثر وزارتخانه ها نتوانسته بودند که بخش قابل ملاحظه بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند و همین مسئله باعث کندی روند بازسازی در این کشور گردیده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
برنامه رادیو آزادی ساعت 7 صبح آغاز شده و تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت، یعنی 15 دقیقه دیگه هم از این مجله خبری داریم که با شما خواهیم بود و در این جریان از رویدادهای افغانستان و جهان به شما گزارش های داریم. یک نمایشگاه عکاسی و نقاشی که ابعاد مختلف زندگی افغان‌ها را در یک دوره حدود یک قرن به تصویر می‌کشد، روز شنبه یعنی امروز در کابل گشایش یافت. تصاویر و نقاشی‌هایی که در این نمایشگاه گذاشته شده به وسیله چند عکاس اروپایی طی سال‌های 1830 تا 1920 میلادی از بخش‌های مختلف افغانستان تصویربرداری شدند. این نمایشگاه به همکاری مشترک دولت‌های افغانستان و بریتانیا و بنیاد فرهنگی آقاخان راه اندازی شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش سعید فتح محمد بها از کابل.
این نمایشگاه که زیر نام چشم دیدهای از افغانستان بین سالهای 1830 تا 1920 میلادی راندازی شده است، بیانگر ابعاد گوناگون زندگی افغانها و تاریخ افغانستان در یک دوره 90 ساله است. این نمایشگاه که از سوی دولت‌های افغانستان و بریتانیا به همکاری بنیاد فرهنگی آقاخان به روز شنبه در باغ بابر شهر کابل گشایش یافت، در آن 150 تصویر و آثار نقاشی شده به مدت یک ماه به معرض دید علاقمندان قرار داده شده است. محمد شفیق مشعل، مسئول بنیاد فرهنگی آقاخان، به هنگام ارائه معلومات در مورد این نمایشگاه به خبرنگاران گفت که تصاویر و نقاشی های این نمایشگاه با وسیله چند تن از عکاسان اروپایی بین سالهای 1830 تا 1920 میلادی که برابر است با سالهای 1209 تا 1299 خورشیدی از ولایت های مختلف افغانستان تهیه گردیده است. با گفته آقای مشعل، هدف از راندازی این نمایشگاه نشان دادن تاریخ و فرهنگ گذشته افغانستان در قالب تصویر برای افغان ها است.
هدف از این نمایشگاه خود نشان دهنده فرهنگ و کلتور افغانستان است، و خصوص کلتور و فرهنگ لباس افغانستان و مثلا بعضی از آبدات تاریخی افغانستان، مثلا بالایسار کابل از ولایت مختلف است. یکسایی که ما داریم بالایسار کابل است، بالایسار غزنی است، جلال آباد است، قندهار است، آبدات تاریخی مختلف افغانستان است.
پیش از این نیز نمایشگاه های زیادی در افغانستان راندازی شده است که بیشتر در آن تصاویر جنگ ها و خشونت ها به نمایش گذاشته می شد، اما این نخستین بار است که برای افغان ها از تاریخ، فرهنگ و عنعناتشان در قالب تصاویر و نقاشی آگاهی داده می شود. نمایشگاه چشم دیدهای از افغانستان در باغ بابر شهر کابل راندازی شده است. این باغ از یک سو خود قدمت تاریخی داشته و از سوی دیگر یک محل وسیع و تفریحی نیز می باشد. شفیق مشعل، مسئول بنیاد فرهنگی آقاخان در کابل، می گوید که دیدن از این نمایشگاه بوده و مردم می توانند تا یک ماه دیگر روزانه از صبح تا عصر از آن دیدن نمایند. با گفته آقای مشعل، تصاویر و نقاشی ها بعد از ختم نمایشگاه به گونه تحفه بریتانیا برای افغانستان به آرشیف ملی این کشور داده می شود.
بعد از ختم نمایشگاه ما دوباره یک سال به دولت افغانستان و به آرشیف ملی افغانستان تعلق می گیره، یک تحفه است از دولت بریتانیا برای دولت افغانستان.
در این نمایشگاه چشم دیده تعداد از عکاسان و نقاشان اروپایی به خصوص جیمز رتری عکاس بریتانیایی در قالب تصاویر و نقاشی به نمایش گذاشته شده است که در آن زمان در مناطق مختلف افغانستان سفر کرده بودند. به باور برگزار کننده های این نمایشگاه تصاویر و نقاشی های شامل در نمایشگاه چشم دیدهای از افغانستان زمان تهیه گردیده است که مناسبات افغانستان با دنیای بیرونی تنها برای کشورهای منطقه نه بلکه برای ابرقدرت های آن زمان نیز از اهمیت خاصی برخوردار بود. تصاویر نزدیک با یک قرن از افغانستان که کاپیان اکنون در کابل به نمایش گذاشته شده است، نسخه های اصلی آن در کتابخانه عامه بریتانیا در لندن نگهداری می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. در ادامه تلاش ها به هدف ترویج کشت نبات سویابین، امروز به گروهی از دهقانان ولایت پروان درباره فواید سویابین آموزش داده شد. مقامات در پروان میگویند مقدار تخم سویابین نیز به دهقانان توزیع شده و به آنها شیوه کشت این نبات نیز آموزش داده می شود. احمد حنایش و جزئیات بیشتر.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند به هدف وارد کردن تغییرات مثبت و بلند رفتن کیفیت حاصلات زراعتی در این ولایت برنامه‌های تازه‌ای را به اجرا گذاشتند. به گفته مسئولین ترویج کشت نبات سویابین و توزیع تخم آن که یک نبات پروتئینی است شامل این برنامه هاست و برای دهقانان در ولایت پروان در این خصوص کمک صورت می‌گیرد. انجینر شامیر امیری رئیس زراعت ولایت پروان در مورد برنامه‌های تازه راه اندازی شده آنها اخیراً به رادیو آزادی گفت:
برنامه‌ای که ما در امی 13-89 پیش روی داریم بخشی از بلند بردن ظرفیت کارمندان و دیاقین ولایت پروان است و در بخش دوم تجهیز وسایل ضروری برای دیاقین و کارمندان در عرصه زراعت و همچنان برنامه‌ای که می‌هکنون روی دست داریم توزیع نباتاتی که هنوز دیاقین ما با او آشنایی ندارند که از این جمله یک نبات سویابین است که ما برای 150 دهقان تخم زیر توزیع کردیم که در مجموع هدف از این توزیع تخم سویابین نیست. جامعه ما خیلی مشکل سوء تغذیه داریم، بنابراین ما این نبات ترویجش خیلی مؤثر میدانیم.
شماری از دهقانانی که فعالیتشان تحت پوشش این برنامه‌های زراعتی قرار گرفته است میگویند آشنایی دهقانان محل با نباتاتی که با اهمیت است بسیار ضروری بوده و دهقانان از وزارت زراعت افغانستان میخواهند تا زمینه آموزش نحوه کشت نباتاتی که در کشت ساکنان محل تغییرات میآورد دهقانان را کمک کند.
اسم بریله، یک دن از دهقین مرکز پروان. زراعت پروان ما را خواسته بودند اینجا یک کورس یک روزه بود به خاطر سویابین که ما از این سویابین از این کورس بسیار چیزا را مختیم و اهمیت و خصوصیات سویابین برای ما گفتن ما بسیار علاقمند هستیم، اگر برای ما موادش به درست ما قرار بگیره ما کشت میکنیم. این بسیار یک نبات خوب است.
اسم سید کبیر. می ورکشاپی که برای ما داد برتباط سویابین بود و ما از این بسیار مسائل ترویجی را آموختیم و این مسائل صحیحش برای ما گفت که بسیار یک نبات مفید است به صحت، بر اعصاب، بر از بین بردن مرض سرطان، بر تمام دستگاه وجود انسان این مفید است، یک نبات خوبش. خاص ما علمی است که این طریقه بعض رزیر مثلا آماده ساختن زمین، آبیاری ازی و ادویه پاشی ازی مسائل زراعتی، عملیات زراعتی را برای ما آموزه بشتن، ما به صورت فنی ایره کشت و زرع کنیم.
شماری از ساکنان ولایات شمال کابل به این باورند که با توجه به موجودیت امکانات خوب زراعتی از نظر منابع طبیعی در این ولایات، توجه و رشد فعالیت‌های زراعتی می‌تواند زمینه را برای کاهش مشکلات اقتصادی مساعد سازد، زیرا به باور آنان حاصلات زراعتی در ولایات نامبرده از جمله پروان از کیفیت عالی برخوردار بوده و از این رو در بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند راه پیدا کند. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
گزارش بوده از خبرنگار رادیو آزادی از پروان در رابطه با این که در ادامه تلاش ها به هدف ترویج کشت نبات سویابین و گروهی از دهقانان در ولایت پروان درباره فواید سویابین آموزش داده شد. اکنون برمیگردیم به کابل. وزیر صحت، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سال گذشته 390 هزار افغان با بیماری ملاریا مصاب شدند. قرار است تلاش ها به هدف مبارزه با بیماری ملاریا در تمام ولایت افغانستان افزایش یافته و برای بیماران نیز کمک های بیشتر صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم از کابل.
قرار است تلاش ها به هدف مبارزه با بیماری ملاریا در تمام ولایات افغانستان افزایش یافته و برای بیماران نیز کمک های بیشتر صورت گیرد. دکتر سرایا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه در محفل تجلیل از روز جهانی مبارزه با ملاریا گفت که در سال گذشته 390 هزار افغان در سراسر کشور با بیماری ملاریا مصاب گردیدند. به گفته خانم دلیل هم اکنون میلیون ها افغان با خطر مصاب شدن به بیماری ملاریا قرار دارند.
ملاریا امروز یک مشکل عمده صحی را در افغانستان تشکیل می دهد. تخمیناً 20 میلیون نفوس کشور در مناطق اندمیک ملاریا زندگی می کنند که به خطر جدی مصاب شدن به مرض مواجهند. هفته ملی واکسین به صورت همزمان در کشور ما و 21 کشور عضو حوزه شرق مدیترانه سازمان صحی جهان از 24 الی 30 اپریل سال 2010 میلادی برگزار می گردد. برای اضافه تر از 140 هزار طفل زیر 2 سال در 38 ولسوالی و 22 ولایت کشور تشکیل می دهد.
مسئولان وزارت صحت عامه کشور می گویند بیماری ملاریا در 14 ولایت افغانستان که ولایت های ناآرام هلمند و قندهار نیز شامل آن می گردد بیشتر شیوع داشته است. با گفته خانم دلیل وزارت صحت عامه در ادامه تلاش هایش برای جلوگیری از گسترش بیماری ملاریا 1 میلیون پشخانه مملو با ادویه ضد حشره را در سراسر افغانستان در سال جاری توزیع می کند. در همین حال سازمان صحی جهان می گوید بسیاری از اطفال افغان در اثر بیماری های جان هایشان را از دست می دهند که با تطبیق واکسین های ضد آن می توان از سرایت آن جلوگیری نمود. دکتر ارلیک لوروش نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان می گوید هم اکنون اطفال مروز به بیماری های مختلف در 13 ولسوالی جنوب افغانستان از تطبیق واکسین ها محروم هستند.
بیشتر اطفال در افغانستان از اثر آن بیماری های جان هایشان را از دست می دهند که می توان با تطبیق واکسین ها از بروز آن جلوگیری کرد. مشکل عمده در افغانستان این است که دارای مناطق صعب العبور است که رساندن واکسین در آن کار دشوار است. 13 ولسوالی در ولایت های قندهار، هلمند و اروزگان بیشتر با این خطر مواجه اند.
وزارت صحت عامه افغانستان از ملا امامان مساجد، بزرگان و متنفذین قومی خواست تا به هنگام تطبیق پروگرام های واکسین با این وزارت همکاری نمایند. ملاریا بیماری کشنده است که به اساس آمارها بیش از 40% نفوس جهان را مصاب شدن با آن تهدید می کند. مقامات از مبارزه با ملاریا در حال سخن می زنند که افغان ها به خصوص در مناطق دور افتاده و حتی در مرکز نیز از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی فتح محمد بها از کابل. اکنون سری به پاکستان میزنیم و از رویدادهای تازه در پاکستان خبر میشیم. امروز انفجاری در پاکستان رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد که در این انفجار تنها حمله کننده انتحاری کشته شده است. جزئیات در گزارشی از فرشته نگاه از شهر پشاور پاکستان.
روز شنبه یک حمله انتحاری بالای موتر پلیس در منطقه تیمرگر لوردید در صوبه خیبر پختونخوا رخ داد. در حمله مذکور بدون انتحار کننده کسی دیگر کشته نشده، اما ده تن پلیس در آن مجروح گردیدند. این حمله انتحاری انگام رخ داد که موتر پلیس بندیها را از مرکز پلیس بازار تیمرگره به سوات انتقال میدادند. بختیار یک تن از افسران پلیس تیمرگره در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
تیمرگره بایپاس رود باندې خودکش دمکه شو دی پلیس په داینه باندې شو.
وای میگوید در تیمرگره در سرک حلقوی حمله انتحاری گردید. این حمله بالای موتر پلیس صورت گرفت که در آن 10 تن پلیس موجود بود که هر دوی آن مجروح گردیدند. آنها بندی ها را از مرکز پلیس اینجا به سوات منتقل می نمودند.
دیستریک جیل تیمرگره نه سوات
زخمی ها را به شفاخانه نزدیک منتقل نمودند که از جمله وضع صحی 2 تن آنها وخیم خوانده شده است. قابل یادآوری است که به تاریخ 5 مای جاری یک حمله انتحاری در بازار تیمرگره لوردید زمان صورت میگیرد که کارکنان عوامی نشنال پارتی از تبدیلی نام صوبه سرحد به صوبه خیبر پختونخوا تدلیل به عمل می آوردند که در حمله مذکور بیش از 30 تن کشته و اضافه تر از 100 تن مجروح گردیده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و باز هم از پاکستان. مقامات پاکستانی تلاش دارند که مشکلی را که از ناحیه برق و باشندگان شماره از مناطق پاکستان به وجود آمده از بین ببرند. و گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان تلاش ها در این راستا جدیتر و شدیدتر شدند. جزئیات بیشتر را باز هم فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
مقامات انرژی و برق پاکستان از روز شنبه بدین سو یک سلسله اقدامات را به غرض کم نمودن بحران انرژی و برق عملی نمودند. در اقدامات مذکور تعطیل دو روزه ادارات دولتی، مسدود نمودن مارکت ها قبل از 8 شام و استفاده کم از برق روی جاده ها شامل می باشد. راجا پرویز اشرف وزیر مملکت برای آب و برق در انگام صحبت با رادیو آزادی تطبیق نکات مذکور را برای کم نمودن بحران انرژی و برق مفید خوانده چنین افزود:
یه سر استپس جو ہے یہ بھی ہے کہ یہ ندی جو ہے وہ سیو ہو تو یہی ہے نا کہ وہاں سے جو بجلی بچت ہوگی ہم اپنی انڈسٹری اور ایگریکلچر کو دے سکتے.
وای میگوید این تمام اقدامات به خاطر ذخیره برق گرفته شده تا اینکه برق ذخیره شده را به فابریکه ها و زراعت بدهیم. این یک تصمیم دست جمعی بوده که بتوانیم از این طریق برق را ذخیره بکنیم، چرا که در این روزها با کمبود آب نیز مواجه هستیم. این تصمیم 33% برق را ذخیره خواهد نمود.
آج کل خاص طور پر کیونکہ پانی کی کمی ہے 33% کم ہو جائے گی.
وقتی در رابطه با اقدامات حکومتی در کم نمودن بحران انرژی و برق از یک تن شهروندان پاکستانی پرسیده شد، وای چنین گفت:
میرا نام عبدالرزاق ہے اور میں سورنٹ ہوں. یہاں پہ ابھی گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے تو میرے خیال سے یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا.
وای میگوید: نام من عبدالرزاق است و یک مسئله هستم. این اقدامات که از طرف حکومت گرفته شده به نظر من کاری خوبی نکردهند، چرا که با دو روز تعطیلات شاگردان از دروس پس میمانند و اگر مارکت ها از شام مسدود گردند بالای اقتصاد مردم تاثیر می نماید. باید حکومت بالای این تصمیم خود نظر ثانی نماید.
تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو اس پہ نظر ثانی رکھنا چاہیے.
این اقدامات از طرف مقامات انرژی و برق در حال صورت می گیرد که شهروندان پاکستان از نمود بیشتر از 11 ساعت برق در یک شبانه روز از چندی بدین سو شکایت داشتند که بعضا مردم شهرهای مختلف این کشور بر علیه کمبود برق دست به تظاهرات زده که گاهگاهی این تظاهرات خشونت‌آمیز نیز بوده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
ما استایست رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود روی امی موج. امیدوارستم شب خوش و خواب راحت داشته باشین. ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم.